السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. د ماخامنې خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. پیل د دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما پرون دوحه کې د خصوصي سکتور د ملاتړ او له مخدره موادو سره د مبارزې په اړه د کاري ډلو غونډه پیل کړې ده. دا دوه ورځنۍ تخنیکي غونډه د تیر کال د جولای د غونډې د تعقیبي اقداماتو او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د وړاندې شویو سپارښتنو په رڼا کې جوړیږي. په غونډه کې له افغانستان سره د ملګرو ملتونو یا نړیوالو د تعامل پر ارتیا او د غراز د تعامل پر لومړیتوبونو باندې خبرې کیږي. طالب چارواکو د غړو هیوادونو استازو نړیوالو سازمانونو او متخصصانو په دې غونډه کې ګډون کړي. وړاندې خبرونه کې جزئیات درته لرو. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان وایي یوازې د جون په میاشت کې له ایران څخه تر 2.5 لک افغانان افغانستان ته ستانه شوي چې زیاتره یې په زور له هغه هیواده ایستل شوي دي. د راپورونو له مخې په وروستیو اونیو کې له ایرانه د افغانانو د ایستلو بهیر خورا چټک شوی، ځکه چې ایران ټولو بې اسناد افغان کډوالو ته د جولای تر شپږمې نیټې د وتلو ضرب الاجل ټاکلی. خو د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي چې په جون کې د ایستل شوي افغانانو شمیر د ایران د حکومت د ضرب الاجل تر ټاکلې نیټې هم زیات دی. د دې ادارې ویان عزیز آغا فرانس پریس خبری آژانس ته ویلي د جون د لومړۍ تر 28مې پورې 2.3 لک له ایرانه افغانستان ته ستانه شوي. په ځینو راپورونو کې بیا دغه شمیر 2.5 لک ښودل شوی دی. د مهاجرت نړیوال سازمان په وینا د تېرې اونۍ په ځینو ورځو کې دا شمیر د ورځې تر 1.5 لک پورې رسیدلی. د هند په جنوب کې د کیمیاوي موادو په تاسیساتو کې د چاودنې له کبله د مړو شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 1500 ته لوړ شوی دی. د سیلانګ نا ایالت د سنګریدي سیمې د پولیسو مشر پریس ټراست آف انډیا ته ویلي دي چې د 150 کسانو مړي له کنډوالو لاندې راایستل شوي او 3 ټپي کسانو په روغتون کې ساور کړي. د چارواکو په وینا په درې پولیسو ودانۍ کې لومړنۍ چاودنې وروسته دوهمه چاودنه وشوه چې په نتیجه کې په ودانۍ کې اور ولګید. د تلنګ نه د روغتیا وزارت پرون د پیښې د مړو شمیر 12 کولې وو. په دې چاودنه کې چې حیدرآباد ښار ته نږدې وشوه لسګونه نور کسان ټپیان شوي هم دي. د فرانس پریس خبری آژانس یو څېړنه ښیي چې د روسیې پاوس په تیره جون میاشت کې د درېمې پرله پسې میاشتې لپاره په اوکراین کې پرمختګ کړی دی او دا یې له نومبر میاشتې راهیسې تر ټولو لوی پرمختګ یاد کړی دی. په څېړنه کې راغلي چې روسیې په جون میاشت کې د اوکراین 5 کیلومتر مربع خاوره نیولې، په داسې حال کې چې په می میاشت کې 5 په اپریل میاشت کې 3 او یا او په مارچ میاشت کې د اوکراین 2 کیلومتر مربع خاوره لاندې کړې وه. او د جنوبي اروپا په پراخه سیمه کې سوځنده او شدیده ګرمي خپره شوې او د روغتیا او چاپیریال ادارو خلکو ته خبرداري ورکړې ده. دا خبرداري په داسې حال کې ورکړل شوې چې وړاندوینې ښیي هوا به په راتلونکو ورځو کې نوره هم توده شي او ګرمي به دوام وکړي. د فرانسې، ایټالیا، پرتګال او هسپانیا په ګډون یو شمېر هیوادونو خپل امکانات هم ورته چمتو کړي. دا و خبرونه تفصیلی زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلې شي. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کا. په دوحه کې له طالبانو سره د تعامل پر لومړیتوبونو د ملګرو ملتونو غونډه ځینې منتقدین هم لري.
در حال کې یونما
په داسې حال کې چې د دوحې په ناسته کې د افغان میرمنو ځای چې څه قربانیانې دي خالي دی، یونما له طالبانو سره د تعامل خبره کوي.
د غونډې د اغیزو او له طالبانو سره د تعامل پر لومړیتوبونو د چارو د وکتونکي نظر هم را اخلو. له ایرانه د کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. یونیسف وایي 15,000 ماشومان هم اخراج شوي چې ځینې یې بې سرپرسته دي. افغان سوداګر وایي لا هم پر بانکي سیستم د لګول شویو بندیزونو بایه پرې کوي.
زیات شواتونو سره اوس چې د منګا د حواله لارې کار کوو، خصوصا ایران سره. تاسفانه منګا نه د افغانستان د بانکونو کوم نمائندګي په ایران کې لرو او نه د ایران کوم نمائندګي په افغانستان کې شته.
او په اروپا کې د ګرمۍ بې ساري څپه راغلې. خبرونه کې جزئیات درته لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګي ته خراغ لای د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنې. راځو د خبرونه د سر راپور ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما وایي چې په دوحه کې روان ناستې له طالبانو سره د تعامل لپاره لا زیات لمړی توبونه په ګوته کوي. یونمانند د جولای لمړی پر خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د ناستو کې چې پروندو شنبه پیل شوی د غړو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو د ملګرو ملتونو او افغانستان د حاکمو چارواکو استازو او د غراس د اړوندو چارو متخصصینو ګډون کړی دی. د طالبانو حکومت تیر ورځ اعلان وکړ چې یو کسیس پلاوی دغه غونډه ته تللی. دا چې دا لومړیتوبونه څه دي او د ملګرو ملتونو په غونډه کې څه تیریږي په دې اړه به د اکرام الله اکرام راپور واورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یوناما وایي چې په دوحه کې روانه دوه ورځنۍ غونډه له طالبانو سره د تعامل لپاره د یو سازمان شوي منسجم او همغږي بهیر برخه ده. یوناما نن د جولای لومړی پر خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو او د بیلابیلو هیوادونو د استازو ترمنځ د مخدره موادو پر ضد د مبارزې دریمه او د خصوصي سکتور د تخنیکی کمیټې دوهمه ناسته کې چې د دوشنبه په ورځ په دوحه کې پیل شوه له طالبانو سره د تعامل لپاره نور لومړیتوبونه په ګوته کیږي. د یوناما په بیان کې راغلی چې دغه تخنیکی کاری ډلې چې د تیر کال د جولای په میاشت کې د قطر په دوحه کې د ځانګړو استازو د دریمې غونډې د مواردو د تعقیب په موخه رامنځته او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د وړاندې شویو خپلواکو ارزونو د راپور د سپارښتنو پر بنسټ جوړې شوې د افغانستان له واکمنو چارواکو سره د یو ډیر منظم همغږي او جوړښتي تعامل لپاره برخه ده چې د افغان ولس د ګټې لپاره کار کوي. په بیان کې راغلی چې په دې غونډو کې د بیلابیلو هیوادونو ملګرو ملتونو نړیوالو سازمانونو او د طالبانو استازو او د اړوندو برخو متخصصینو برخه اخیستې خو یوناما په دې اړه چې دې غونډو کې کومو پایلو ته رسیدلي جزئیات نه دي ورکړي. تیر کال د دوهې بهیر درېمه غونډه وه چې په سیاسي کچا ترسره شوه خو یوناما وایي چې دا ځل دا غونډه په تخنیکی کچا ترسره کیږي. یوناما په دې اړه چې د روانو غونډو سربېره به د دوهې بهیر د څلورمې ناستې په توګه کومه بله ناسته هم کیږي کنه وضاحت نه دی ورکړی. د دوهې بهیر په دریمه غونډه کې چې د تیر کال د جون په 13مه ترسره شوه د طالبانو حکومت د ویان زبیح الله مجاهد په مشرۍ پلاوی پکې برخه اخیستې وه. له هغې ناستې وروسته زبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي وو چې د دې پروسې په دریمه ناسته کې د خصوصي سوداګرۍ، بانکداري او د مخدره موادو پر ضد د مبارزې په اړه بحثونه شوي. په هغه ناسته کې افغان ښځو ته اجازه ورنه کړل شوه چې مخامخ له طالبانو سره خبرې وکړي چې له امله یې هغه ناسته د بشري حقونو د ګڼو سازمانونو او د افغان مېرمنو له سختو نیوکو سره مخ شوي وه. په تازه ناستو کې هم افغان مېرمنو او د سیاسي ډلو استازو ګډون نه دی کړی. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې د دغه ناستې په اړه اندېښمن او په دې باور دي چې په دې ناسته کې د مخدره موادو په ګډون د خصوصي سکتور د پراختیا په ګډون د طالبانو د خوښۍ پر مسایلو بحثونه کیږي. دوی د غراز وایي له طالبانو سره تعامل باید په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د تامین پر بنسټ وي. د ښځو د حقونو فعالې او د افغانستان د ښځو د مشارکت شبکې مشر ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
خواسته مې هست کې وختي
اسمو خوښتنه ده کله چې د نړیوالې ټولنې استازي راځي او د طالبانو سره چې د بشري حقوقو ناقضین دي او په افغانستان کې ورستر بلې وضعیت د دوی لاسه خرابېږي کینی او خبرې کوي که دوی ته او یوناما ته د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه ارزښت لري باید له طالبانو سره د تعامل په مسله کې د ښځو حقوق او بشري حقوقونه له پامه ونه غورځوي. له دې ورخوا له طالبانو سره هر ډول تعامل یوازې د همدې ډلې په ګټه دی.
د ښځو د حقونو بل فعال او معترضه میرمن جولیا فارسی وای
در حال کې یو نما
په داسې حال کې چې د دوه په ناسته کې د افغان میرمنو ځای چې څه قربانیانې دي خالي دی. یو نما له طالبانو سره د تعامل خبره کوي. نړیواله ټولنه څنګه کولای شي د ښځو د حق لاورېدو پرته له طالبانو سره د تعامل خبره وکړي؟ دا تعامل هغه وخت معنا لري چې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو سره مشروط وي. غیر له دې د ناستې نه یوازې بې اغېزې دي بلکې د افغان ښځو په حق کې جفاده.
دوی ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان پر نیمایي نفوذ د سیستماتیک فشار په وړاندې چوپ پاتې نشي او د طالبانو د مشروعیت په مسله کې باید د خلکو غوښتنې له پامه ونه غورځول شي. د دوهې د ناستې په اړه د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې خو پرون دوشنبه د جون 13مه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په دې ناسته کې د وکسیس طالب پلاوی د ګډون خبر ورکړی و. دغه وزارت د خبر پاڼې لمخې یاد پلاوی کې د دوی د بهرنیو چارو، کورنیو چارو، عامې روغتیا، کرنې او مالدارۍ، تجارت او صنعت، مالیې، اقتصاد وزارتونو او د افغانستان بانک استازي شامل دي چې د بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو له استازو سره به د نشه یي توکو د مخنیوي او کنټرول، بدیلي معیشت، د معتادینو درملنې، خصوصي سکتور او بانکدارۍ په برخه کې د ممکنه همکاریو په پراختیا خبرې وکړي. له هغې وړاندې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د قطر استازي علي احمد بن سیف السانی د امنیت شورا په ناسته کې ویلي وو چې د افغانستان د وضعیت په اړه د دوحې د پروسې څلورمه ناسته جون په دیرشمه او د جولای په لومړۍ نیټه د قطر په کوربتوب ترسره کیږي. د دوحې پروسه د یوې سیاسي لارې د نقشې له مخې طالبانو سره د لا اغیزمن او منسجم نړیوال تعامل لپاره د 2023 کال د مئی په میاشت کې پیل شوه. تر اوسه د دې پروسې درې ناستې شوې دي.
و موریدل چې په دوحه کې د طالبانو چارواکي د ملګرو ملتونو استازي او د یو شمېر نورو هیوادونو استازي سره ټول شوي ترڅو د طالبانو له حکومت سره د تعامل پر اړتیا لومړیتوبونو او د طالبانو له حکومت نه د یو شمېر غوښتنو په اړه غور وکړي. دا څوېمه غونډه ده چې په دوحه کې کیږي او د طالبانو استازي وربلل کیږي. د غونډې ځینې منتقدین هم درلودل او په راپور کې مو اوریدل چې ځینې منتقدین وایي چې له طالبانو سره په تعامل کې باید د ښځو ګډون، د ښځو حضور او دغه راز د ښځو د تعلیم او تحصیل مسله د سر ټکی وي. دا چې د غونډې اغیز څه کېدلی شي د تحلیل لپاره یې د پخوانی ولسي جرګې غړي شینکۍ کړوخیر سټوډیو سره وصل شوې. میرمن کړوخیر، ستړي مشي، ستاسو په ټکو، ستاسو په نظر د دوحې د غونډې اغیز به څه وي؟
سلامونه. دی ناسته فکر کومه چې کومه خاصه ګټه د افغان ولس ته نه لري، بلکې یو فرصت دی د طالبانو لپاره چې بین المللي ټولنې سره په ارتباط کې اوسیږي او دغه اوسنۍ انزوانه ورو په ورو اوسي. دارنګه ناستې او صرف په داسې موضوعاتو کې چې شاید د اوس لپاره یو خاص لومړیتوب نه لري، زه فکر نه کومه دا کومه ځانګړې ګټه به په مجموع کې طالبان ته ولري چې مثلا ولس ته څنګه ورنږدې شي یا د ولس په مسایلو باندې څنګه خبر شي او ځان متحده وګڼي چې په هغه کې بدلون راوړي. فقط دا ناسته د نن ورځې یا د پرون ورځې ناسته یو تخنیکي ناسته ده چې کېدای شي د دوی ارتباطات سره به ملي ټولنې سره یو اندازه جوړ شي، اما داسې کوم داخلي مشروعیت لپاره معاصر وخت کې چیز فکر نه کوم.
دلته د لومړیتوبونو خبره کیږي. وای کله چې طالبانو سره تعامل کوي نړیواله ټولنه نو باید ځینې لومړیتوبونه په پام کې ونیول شي یا ځینې شرایط طالبانو ته وړاندې شي. څه فکر کوئ کوم لومړیتوبونه دي چې دوی به خبرې پکې؟
ګوري زما په اند باندې مهم لومړیتوب دا ده چې طالبان څنګه خپل حاکمیت لپاره یو مشروعیت پیدا کړي او دغه مشروعیت پیدا کولو لپاره د بشر د حقونو کاملا رعایت کول دي. په لویه کې مثلا تاسو وګورئ چې د مایې نفوس د افغانستان چې میرمنې او نجونې دي د خپلو اساسي حقونو څخه محروم دي. حتی حق د درس ویلو نه لري، د زده کړو نه لري، د سفر نه لري یا د کار پیدا نه لري. نو دا خو ډېر اساسي او بنیادي مسائل دي چې په طالبان ته باید وویل شي او په دې باندې باید واقعا هغوی اقدام وکړي، ځکه چې دا د طالبانو د حاکمیت بشو کولو لپاره یو لوی فرصت دی. همدارنګه د دې مسؤلیت دی چې ولس باید راضي وساتي، قانع وساتي، ټولې هغه اسانتیا ورته برابرې کړي چې څو پر دوی وکړی شي، په هغه کې مثلا پیشرفت وکړي، پرمختګ وکړي، د وطن لپاره او د ځان لپاره مفید او ګټور تمام شي. ټول ولس د نظر اچول یا مثلا ملي ټولنه کوم فکر کوي، خصوصا یوناما په دې کې یو دا رقم رول لوبوي چې خپل ماموریت غواړي چې مثلا دوام ورته ورکړي او طالب قانع وساتي. نو په مجموع کې ولس څنګه کیږي؟ ځکه چې طالبان باید احساس وکړي چې دوی لپاره صرف دوی د حاکمیت دوام او به ملي ټولنه سره په ارتباط کې اوسېدل دا مهم ده، او که باقي دغه 15 یا 20 پلنه وګړي چې په وطن کې اوسېږي د غوی لپاره مثلا دوی باید کار وکړي، مثلا غوی لپاره خدمت جوګه وګرځي او هغه اسانتیا پیدا کړي چې نو دوی دې ته مجبور نشي چې وطن پریږدي او فرار وکړي. نو بهتر به همدا وي چې نما چې به ملي ټولنه راغواړي په آخر کې څه نه پیغام څه غواړي چې لاسته راوړي، صرف دا چې مثلا طالبان په دې کې باید خوشحاله او راضي اوسي او که واقعا دغه فعلي ستونزه د افغانستان باید حل شي.
و همدې طالبانو په دوحه کې له امریکا سره تړون امضا کړ. هلته په تړون کې یو شمېر ژمنې شوې وې چې هغه ډېرې تفصیلي دي او امریکایي چارواکو ویلي چې طالبان په هغو ژمنو نه دي درېدلي. څه لامل دی چې دغه سپلاوي زیاتې طالبانو تر ډېرې ژمنې کوي؟ د تعلیم په برخه کې، د ښځو د کار په برخه کې، اما په افغانستان کې عملاً بیا هیڅ ډول نرمښت نه لیدل کېږي د طالبانو په تګلارو کې. هغه کوم قوانین چې دوی وضع کړي د امر بالمعروف له قانون نه نیولې، مثلا د ښځو د تعلیم او کار په برخه کې چې ځینې تګلارې یا فرمانونه صادر شوي، هیڅ ډول شاتګ بیا پکې نه تر سترګو کېږي. فکر نه کوئ که دغسې وضعیت روان وي نو نړیوال به هم تعامل ته زړه نه ښه کوي، ځکه هغه کوم شرایط چې دي لومړني هغه تر اوسه نه دي په ځای شوي.
که کاملا ګوره د افغانستان په همدغه 50 کلن تاریخ کې مختلف هوکړې وشولې او دغې کاملا نیمګړتیاوې درلودلې، که هغه مثلا په بن کې شوې او که هغه په اول په ژنف کې شوې وه مثلا، یا بیا په بن کې وشوه یا بیا په دوهې کې وشوه. دغه هوکړو یا دغه توافقنامو ټول ځینې نیمګړتیاوې درلودلې چې به ملي ټولنه هم د خپله تاریخي اشتباهاتو نه زده کړه نه کوي او طالبان هم ونه کړله. هلته په طالبانو د بین الافغاني مذاکراتو لارې یو سیاسي حل لارې لپاره مثلا هوکړه کړې وه، او د کله به ترسره کړې وه چې د دوی ګټه وه حقیقت کې دوی کولی شو چې دوی په مثلا دوامداره توګه څنګه په د افغانستان سیاسي ټولنې کې دوی مدغم شي او دوی په یو سیاسي حرکت یا جناح وکړی شي چې د افغانستان کې مثلا دوام ورکړي. نو کله چې دوی په هر طریق باندې قدرت ته ورسېدل، هغه نه مخ وګرځو دوی بین الافغاني مذاکرات اصلا نغوی ته وایي چې دا یو ناکامه پروسه ده او نه غواړي او اوس قدرت ته ناسي. فکر کوي چې دا دایمي ده، مطلب دا چې له تاریخ نه زده کوي. همدارنګه بین ملي ټولنه هم دغه اشتباهات وکړي که چېرې امریکا واقعا د واقعي په حال په لاټه کې و، نو باید چې اول همدغه بین الافغاني مذاکرات یو نتیجه یا رسېدلې وای، بالغې افغانستان
بله.
نو هم په ملي ټولنه یو غلطه یو نادرسته لوبه د افغانستان سره کې، او په آخر کې ولې افغانان له خپل ځان سره جفا کوي. زه فکر کوم یوازنی حل لاره همدا ده چې مغه بین الافغاني مذاکرات افغانان په خپل منځ کې سره کښېني تر څو پورې افغانستان وضعیت کې یو بدلون راشي او افغانستان د انزوا نه وځي او یو د حل لاره پیدا شي.
کور ودان د ولسی جرګې پخوانی غړی شینکی کړوخیل و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې، او په دوه کې د ملګرو ملتونو، طالبانو او یو شمېر سازمانونو د استازو د غونډې پر اغیزې خپل نظر را سره شریکو.
د ازادۍ رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادۍ رادیو صاف او روانه واورئ. سلیری شتاته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
اوریدونکو، سفرزو له ایران د افغان کډوالو د ستنیدنو بهیر ته چې دا بهیر لا هم دوام لري، او یونیسف ویلي چې د دې کډوالو په ترڅ کې شاوخوا 15,000 افغان ماشومان هم افغانستان ته ستانه شوي چې ځینې یې بې سرپرست دي.
ولس کلن ځوان چې تازه له خپلې کورنۍ پرته له ایران افغانستان ته ریپورت شوی دا چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې اوس په کابل کې د یو خپلوان په کور کې ژوند کوي. دوی ظلمو په هر ځای کې افغانان نیول، د شپې 12 بجې آن 2 بجې به کورونو ته راغلل او نیول به کول. زه چې کله ونیولم زما کالي پلټل او ویل چې پیسې دې چرته یخي. زه د کار له ځایه یې ونیولم او ردې مرز یې کړم. کورنۍ په ایران کې پاتې ده، زه دلته بې سرنوشته یم. په پوله کې هم ستونزې ډېرې زیاتې دي. ملګري ملتونه هم کډوالو ته پام نه کوي. دوی کورنۍ 4 کاله مخکې د اقتصادي ستونزو له امله او د کار د موندلو په لټه کې ایران ته کډواله شوي وه، خو دا نه یوازې ماشومان له خپلو کورنیو پرته ریپورټ شوي، بلکې د کورنیو داسې مشران هم شته چې کورنۍ په ایران کې پاتې دي او دوی افغانستان ته په جبري ډول ریپورټ شوي. فیصل چې اوسمهال په هرات کې استوګن دی وایي نږدې یوه میاشت کېږي چې د افغانستان ته ستول شوی او کورنۍ په ایران کې پاتې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ما خود موجه چې مغازه کار میکنم.
دی وایي ما په یو دکان کې کار کول زی ونیولم او وروسته یو کم ته یوړم، بیا له هغه ځایه د مشهد سفید سنگ سیمې ته واستول او وروسته یې دغه افغانستان ته راوړل. اوس موږ ته څوک ویزه نه راکوي چې زبیر تخپل کورنۍ په ایران ته لاړ شم. تیرې ستونزې لرم،
مشکلات
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف تازه ویلي چې په جون میاشت کې 15,000 نه ډیر ماشومان له خپلو کورنیو پرته افغانستان ته ستانه کړل شوي. یونیسف پرون د جون په 13 په خپل اکسپانه د افغانستان لپاره د دې ادارې د استازي تاج الدین غویوال په حواله لیکلي چې په جون کې یوازې د اسلام کلا بندر له لارې افغانستان ته 1,600,000 نه ډیر افغان کډوال ستانه شوي چې د ډیر شمیر 1/3 برخه ماشومان دي. نوموړي دا هم ویلي چې هر ورځ لږ تر لږه 20,000 افغانان اړیستل کېږي چې خپل هیواد ته ستانه شي. یونیسف ویلي د خپلو شریکانو سره په همکارۍ د اسلام کلا په پوله راستنېدونکو ته د روغتیا، تغذیه او اوبو په ګډون ژوند ژغورونکي خدمات وړاندې وړاندې کوي. په همدې حال کې له کورنیو پرته د ماشومانو ستنول لا په افغانستان کې د دوی وضعیت او برخلیک جدي اندېښنې راپورته کړي. د ماشومانو د حقونو یو فعال انجینر یوسف ازادي راډیو ته وویل چې له کورنیو پرته د ماشومانو ستنول دوی له جدي ستونزو سره مخ کوي. دی وایي اوس مهال چې افغان کډوال ماشومان له کومو ستونزو سره مخ دي، له ګاونډیو هیوادونو د جبري ستنونې مسله ده. دا یوه ډېره جدي ستونزه ده. کله چې ماشوم له کورنۍ پرته استول کېږي، مسؤلیت یې له خطر سره مخ کېږي. څوک یې د ساتنې نه وي، له روحي او رواني مشکلاتو سره مخ کېږي. کله چې یو ماشوم مور او پلار ونه لري او په جبري ډول پرې کارونه کېږي، آن امکان لري جنسي استفاده ترې وشي. اوس مهال دا ستونزه ده چې دوی ورسره مخ دي. په ورته وخت کې د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي په جون میاشت کې له 2,50,000 څخه ډیر افغانان له ایران افغانستان ته ستانه شوي. آی او ایم پرون د جون 1 په یو بیان کې ویلي چې د روان کال د جنوري له لومړۍ د جون تر 9 له ایران شاوخوا 14,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوي چې 99% بیا اسناد او 70% په جبري ډول ایستل شوي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو سم ورزو، په اروپا کې د تودوخې په اړه یو راپور ته په ایټالیا کې د هوا د تودېدو له کبله یو تن مړ شوی دی. په اروپا کې په دیش په ورځو کې هوا ډېره توده شوې. د ایټالیا په ځینو برخو کې حکومت په هغو بازارونو کې چې په آزاد هوا کې فعالیت کوي د خلکو پر کار ممنوعیت لګولی دی. په فرانسا کې بیا خونځي باندې او په اسپانیا کې جون د دې هیواد په تاریخ کې تر ټولو توده میاشت یاده شوې ده. تفصیل له احمد تکل اورو.
د ایتالیا په پلازمینه روم کې هغه سیلانیان چې د دې تاریخي ښار لیدو ته راغلي د اوبو پر فوارو ورمات شوي دي، او د ښار اصلي اوسیدونکي په دې ورځو کې له بې ساري تودوخې د خلاصون لپاره اکثرا په ودانیو کې دننه پاتې کیږي. یونانی الیزابت چې پلنه خولۍ پر سر او چترې په لاس کې ده، هم د دې سیلانیانو په ډله کې روم ته راغلې ده.
هو، اوبه ډېر کم خولۍ هم په سر کوم چې د وجود اوبه مې کمې نشي.
د ایتالیا په ځینو ښارونو کې د تودوخې درجه د سانتیګراد تر 40 درجو پورې لوړه شوې ده. حکومت د پلازمینې روم په ګډون په 20 ښارونو کې خلکو ته د ډېرې تودې هوا سور رنګ خبرداری ورکړی دی. د ښاروالۍ په نښو کې د خبرداری سور رنګ د تودوخې تر ټولو سخت حالت بلل کیږي. په اسپانیا کې هم ورته وضعیت روان دی. اسپانیایي چارواکو د سه شنبې په ورځو ویل چې سږنی جون د دې هیواد د تاریخ د تر ټولو تودې میاشتې په توګه ثبت شوی دی. د اسپانیا او پرتګال ترمنځ په سرحدي سیمو کې هم د تودوخې درجه په بې ساري ډول د سانتیګراد تر 40 درجو پورې لوړه شوې ده. یوې ارجنټاینۍ میرمنې چې د اسپانیا د سیویا ښار لیدو ته راغلې، لا اسوشیټډ پرس خبري اژانس سره په خبرو کې وضعیت داسې بیان کړ.
دا سم دوزخ دی، هوا ډېره توده ده، خو موږ مخکې له مخکې پوهېدو باید ډېرې اوبه وڅښو او خپلې روغتیا ته متوجه اوسو.
اروپا د شنې لویې وچې په نوم یادیږي، خو د هوا تودوخه اوس د دې قاري شینوالي ته ګواښ کوي. تېره اونۍ د یونان د پلازمینې اتن په 40 کیلومترۍ کې په یو ځنګله کې اور ولګېد. د دې ځنګلیزې سیمې 40 تنه اوسیدونکي د مرستندویو ډلو لخوا وژغورل شول. او که څه هم د اور وژنې ډلو هڅه وکړه چې اور ووژني، خو د ځنګلې یوه لویه برخه ایره شوه. اروپایان هیله مندي چې وضعیت به ښه شي، خو اصلي دوبۍ په لاره کې دی او د چنګاښ او زمري د میاشتو سختې تودې ورځې لا په مخ کې دي.
له خبرونو ور اخوا،
اوریدونکو دا ټول غمو د افغان سوداګرو ستونزو ته ځانګړې کړې ده. افغان سوداګرو پرونو ویل چې د غلام خان بندر بندیدو ورته اثر خوګای جوړ کړی دی. د پاکستان حکومت د یک شمې پورې د غلاره چې یو ترانزیتي لارې ده بند کړه. د غرازی او شمیر افغان سوداګر وایي چې د امریکا او نړیوال ټولنې لخوا د افغانستان پر بانکي سیستم لګول شوی تعزیراتو د دوی د سوداګرۍ په وړاندې خنډونه لا پسې زیات کړي دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې اوس په محدوده توګه یوازې د منځنۍ آسیا هیوادونو سره او د غرازینو ګاونډیو هیوادونو سره راکړه ورکړه لري چې هغو کې هم پیسې د بانکونو له لارې نه بلکې د حوالې له لارې انتقالوي. افغان سوداګرو سره خبرې شوې او په ستونزې دا راپور برابر شوی.
په داسې حال کې چې د سیمې له یو شمېر هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان سره د افغانستان سوداګریزې ځمکنۍ لارې ورځ په لیدا لا بندې او محدودېږي، په افغانستان کې یو شمېر افغان سوداګر اندېښنه ښیي چې یو لور ته د افغانستان پر بانکي سیستم نړیواله ټولنه او امریکا خپل تعزیرات نه لري کوي، او بلې خواته د هند، پاکستان او ایران له لارې د حوالو او صرافیو له لارې راکړه ورکړه پرې محدودېږي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل له هغه مهاله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن او امریکا او نړیوالې ټولنې د افغانستان بانکي شتمنۍ کنګل او پر بانکي سیستم مې بندیزونه لګولي، دوی د صرافیو او حوالو له لارې سوداګري کوي. د دوی په خبره دا لارې هم تضمین سوي نه دي او دوی له ننګونو سره مخ کړي دي. افغان سوداګر حاجي عبدالواحد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پاکستان لا په بند شول، زموږ مالونه ټول د ایران د لارې د شابهار او یا د بندر عباس د لارې موږ سره تجارت کوو، نو د دغه د پیسو د راجېش لپاره موږ سره مشکل تراتې کوي ځکه چې د امریکایانو د بندیزو لاندې دي. په دې لار خو موږ ته هېڅ لار نشته، یا د واګې لاره تخلاصه کړي او یا هوایي دهلېز د لارې کار واخلو. تر غټ جنجال راځي او په دې کې موږ ته واضح خبره ده د صرافۍ د په هندوستان کې هم تور پیسې دي، هغه تجارت هم دا مشکلات چې موږ ته هم مشکل دي.
د هرات ولایت د سوداګرۍ او کرنې خونی مشر او سوداګر نجیب الله رحمتي بیا وایي په دې موده کې ځینو افغان سوداګرو حتی د خپلو صادر کړیو سوداګریز توکو پیسې هم نه دي ترلاسه کړي او تاوانونه یې کړي دي.
کلان یک مردم یه دیست که قبول میکنن مجبورن، چون اگر نکنن جنسش داخل افغانستان تجارت نمیتونن بکنن.
خلق مجبور دی چه دا حواله و منی، زکا کوئی نمانی افغانستان که خوخپل سوداگری نیشی کولای، هم دا خطر منی کلی پیسی لس و رزو یا یوی و نیکی رسیگی. زین سوداگر خوان دا صرافانو سره مخ کیږي چې خپل پیسې ترې ترلاسه کولای نشي. زموږ غوښتنه ده چې نړیوال دی باید افغان غلص او سوداګر نظر کې ونیسي، سیاست دی له اقتصاد جلا کړی.
د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مدیر پلاوی غړي ډاکټر مخلص احمد بیا له افغانستانه بهر د راکړې ورکړې لپاره د صرافیو د ستونزو ترڅنګ په افغانستان کې دننه هم د سوداګرو لپاره له بانکي سیستم شکایت لري. د ازادي راډیو ته وویل
نړیوال افغان بانکونو باندې هغه تحریمونه ولګوله، د دې ترڅنګ باندې زمونږ د بانکونو ترمنځ باندې بې باوري پیدا شو، پس انداز یا کومه پیسې یا کومه حسابونه چې افغان سوداګر په بانکونو کې لرله متاسفانه هغه ته چې دا په وخت او زمان بېرته ورنه کړل شو او تجارت لپاره چې د یو شمېر ستونزه پیدا شو. د دې ترڅنګ باندې چې د بانکونه چې دا نشي کولای چې د خارجي اسعار چې د تبادله کړي، چې تجار مجبوریږي چې آزاد بازار یا صرافانو ته رجعتو کړي. زیات هیوادونو سره اوس چې دا مونږ د حوالې له لارې کار کوو، خصوصا ایران سره. تاسفانه مونږ نه د افغانستان د بانکونو کوم نمایندګي په ایران کې لرو او نه د ایران کوم نمایندګي په افغانستان کې شته.
خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانکویان حسیب نوري لژمنې سره سره د راپور تر خبرېدو د دغو ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا اندېښنې او شکایتونه داسې مهال مطرح کېږي چې دا مهال له هند سره د واګې سوداګریز بندر بند دی. پاکستان د واګې بندر د مې میاشتې په لومړیو کې د دغه هیواد پر ضد د هند د پوځي اقدام په ځواب کې وتاړه. د سوداګرو په خبره مخکې سوداګرو له دې لارې هم په اسانه نقدي پیسې انتقالولی سوې. دغه راز د ایران د چابهار له لارې بیا د امریکا لخوا پر بانکونو بندیزونه دي چې د دوی په خبره نسي کولای له دې لارې هم پیسې انتقال کړي. دا سوداګر وایي چې د هند، پاکستان او ایران په ګډون د منځنۍ آسیا هیوادونو سره د پیسو د راکړې ورکړې د صرافۍ سیستمونه ورته ځینې نړیوال شرکتونه په دوبۍ کې ترسره کوي چې د دوی په خبره دی د چټکې سوداګرۍ مخه هم ورډپ کړې ده او د وخت د ضایع کېدو لامل یې ګرځي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم د دې نړیوالو بندیزونو له امله د ورته ستونزو په اړه اندېښنه ښیي او دې ننګونو ته د رسیدنې غوښتنه کوي. خو د دې خونې د مدیر پلاوي غړی خانجان الکوزای وایي چې د سوداګرو د پیسو د نه انتقال مسله یوازې له ځمکنیو لارو خصوصا د ایران په چابهار کې موجوده ده. د ازادي راډیو ته وویل
واګه بند شولا نو بعض مالونه په چابهار او په بندر عباس دي، خپله ایران د تاجراتو لاندې دی. هغه چې مونږ په کاغذونو کې بندر عباس او چابهار ولیکو هندوستان هغه پیسې نه رالیږي. اوس زموږ تجاران اکثره کوشش کوي چې مالونه ولیږي دوبۍ ته او د دوبۍ په پورټ کې په جبل علي کې بېرته ورته کاغذونه جوړېږي. یو مشکل بدم دی بدبختانه چې هغه دا دی چې کچوک په کاغذو کې ولیکي په سرته شه یو کانټینر قیمت یې $1,000 او دې په کاغذو کې ولیکي 50 سره هغه 50 سره کلرین رسمي راځي نو چې د دې هغه دې مجبور دي چې په حواله راوړي.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته امریکا د افغانستان $1 میلیارد بانکي شتمنۍ کنګل کړه چې وروسته د دې پیسو نیمایي په سویس کې د امانت صندوق ته انتقال شوی چې د امریکا، سویس او افغان متمدانو لخوا څارل کیږي. د افغانستان د دې بانکي زیرمو له کنګلېدو سره افغان سوداګرو ته د ستونزو سربېره حتی د عامو خلکو د بیکارۍ د کچې لوړېدو لامل شوه. کارخانې بندې او ډېری خصوصي بانکونه هم له سقوط سره مخ شول.